السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن یک شنبه د زمریه اسد دولسمه او د اگست دریمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو درې ورځنی رسمي سفر پاکستان ته ځي. پاکستانی رسنیو ویلي چې متقی به په دغه سفر کې چې سبا دوشنبه پیلېږي د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف له مرستیال صدر اعظم اسحاق ډار او نورو چارواکو سره پر امنیتی، سیاسي او اقتصادي مسلو خبرې وکړي. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې پاکستان کې شاوخوا 14 لکه افغان کډوالو ته د وتلو خبرداري ورکړل شوی. د دغه شمیر کډوالو چې د پی او آر کارتون لري اقامه د جون په 13مه پای ته رسیدلې او پاکستان ویلي چې نه یې تمدیدوي. په دې وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوی په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی و. په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول مدیر سلیمان راحل له شاوخوا 3 میاشتې زندان وروسته آزاد شوی دی. یوې ځایي سرچینې پرون شنبه د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې راحل د زمري میاشتې په 9مه نیټه خوشې شوی. راحل د روان لمریز کال د ثور په 15مه غزنی کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو او وروسته د طالبانو د حکومت په ضد تبلیغ په تور 3 میاشتې زندان باندې محکوم شو. د خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي چې ورسره بندي یو شمیر نور خبریالان هم آزاد کړي. د خبریالانو د دفاع دغه بنسټ ویلي دا مهال شاوخوا 10 خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د کرملین نږدې سیاستوالو او کارپوهانو روسیې ته نږدې د امریکا د 2 اټومي بیړیو یا اوپتلونو ځای پر ځای کول کم اهمیته بللی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دغه اوپتلونه یې یو مناسب ځای ته استولي. د ډي پی ای خبري اجانس د راپور له مخې د روسیې د پارلمان یا دوما مرستیال لیونټ یولف تاس خبري اجانس ته ویلي چې د 2 اټومي اوپتلونو ځای پر ځای کول د روسیې ملي امنیت ته کوم ګواښ نه دی. ټرمپ له روسیې چارواکو سره تر اختلاف وروسته د خپلو سمندري ځواکونو 2 اټومي اوپتلونه روسیې ته نږدې ځای پر ځای کړي. د ډونالډ ټرمپ خبره دا کار وروسته تر هغه کېږي چې له روسیې چارواکو سره اختلاف رامنځته شو. ټرمپ په دې وروستیو کې د روسیې ولسمشر ته لاس 2 ورځې مهلت ورکړ چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي کنه بندیزونه به پرې ولګوي. او د فلسطین د سرې میاشتې ټولنې نن یک شنبه اعلان کړی چې د غزې خان یونس کې د دوی پر دفتر د اسرائیلو برید کې یو کارکونکی وچل شوی. د فرانس پریس په خبره دغه برید 2 ورځې وروسته تر هغه کېږي چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویټکوف په غزه کې د مرستې رسونې له هغه مرکز لیدنه وکړه چې متحده ایالاتونه یې ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د غزې له جګړې نږدې 2 کاله وروسته غزه د بشپړې قحطۍ په درشل کې ده. د غزې د عامې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په جګړه کې تر اوسه 13,300 څخه زیات کسان وژل شوي. ملګرو ملتونو د غشمیرې د باور وړ بللې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي رادیو .com. د کابل او لوی خارونو د برېښنا له کلونو پرچاوي وروسته د همدې ستونزې د حل په موخه یو لوی ګام اوچت شو.
څلور ساعت کې ځینې وخت سره غلې دي چې دوه درې ساعت برق موږ لرو او نور هیڅ برق نه وي.
د طالبانو حکومت له افغان پانګوال میروایس عزیزی سره یو لوی تړون لاسلیک کړی دی. پاکستان 14 لکه افغان کډوالو ته د وتلو خبرداري ورکړې. هلته په میشتو افغان کوچیانو هم چاپی وهل شي.
کسان چې زه پیژنم مخبل خپلوان دي دغه نیولې دي کورو ته د شپې راغلي دي ډیپورت سنټر ته ډایرکټ بولی اجي کیم ته.
د مور په شیدو د تغذیه اونۍ پیل شوی خو ځینې مایندې وایي چې نشي کولای ماشومانو ته شیدې ورکړي.
تفلاک خوردم د موس
په مستینه ماشوم لرم دا چې خپل د شکرې ناروغي لرم نسم کولای خپل شیدې ورکم خاون مې هم بیکار دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی ته هم دې لامل مې ماشوم ډیر کمزور دی
نورا پور نه همشته هله ته د خبری مجلې تر پای را سره پاتې شي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای راځو د سر راپور ته په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د هوا له ګرمېدو سره سم د برېښنا له کمښت او پرله پسې پرچاویو شکایت کوي د طالبانو حکومت د 10 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت د برېښنا د تولید یو لوی تړون لاسلیک کړ طالب چارواکو ویلي چې د دې پروژې په پلي کولو سره چې د 10,000 میگاواټ برېښنا تولید دی افغانستان به د انرژي په سکتور کې بشپړ ځان بسیاین ته ورسیږي په ورته وخت کې د برېښنا د برخې انجینران وایي چې د دې پروژو اغیزمن او بشپړ تطبیق په هیواد کې د عمومي امنیت ډاډ بنورو پورې مشروط دی تفصیل له فیروزی عزیزی نورو
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د برېښنا د تولید د یو ستر قرارداد د لاسلیکولو اعلان کوي د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت او حتی نشتوالي له امله شکایتونه کوي د ښاریان وایي چې د هوا په ګرمېدو د برېښنا پرچاوي هم زیاتې سوي او دوی د جدي ستونزو سره مخ کړي دي د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل
په ګرمېدو سره نو اله سلو شاتو کې ځینې وخت سره غلې دي چې دوه درې ساعته برق موږ لرو او نور هیڅ برق نه او څنګه چې دا د کور کار نه ټول د برق په واسطه تر سره کیږي نو نشته ډېر لوی سرخوږی خلکو ته جوړ کړی دی
د کابل ښار د نهمې ناحیې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي هم ورته شکایت کوي
کابل خو ډېر مشهور ده خو به برقې باندې چې برق نشته پکې نو ګرمي په حقه چې ګرمي په کابل کې نو د خلکو ته څنګه سره مش او مشکلات سره مخ دي دلته پکې نشته ماشومان په مشکلات کې خو کافي اندازې سره مشکلات دي په ټول کابل کې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د انرژي او اوبو وزارت او خصوصي شرکت عزیزي ګروپ ترمنځ د برېښنا تولید لپاره د 10 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون د لاسلیکولو اعلان کړی دی د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دفتر د شنبې په ورځ د زمري په 11 نیټه په خپل اکسپانا په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دې تړون پر بنسټ به د ګازو ډبرو سکرو اوبو باد او لمریزو سرچینو څخه د 10,000 میگاواټ برېښنا تولیدولو پروژه پیل سي د دغه خبر پاڼې لمخې له دې تولیدي برېښنا څخه به 4,000 میگاواټ برېښنا عامو خلکو ته او 6,000 میگاواټ به صنعتي فابریکو ته ځانګړي سي خبر پاڼې کې راغلي چې اساسي ګروپ خصوصي شرکت او د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت تخنیکی ټیمونو د پروژې سروې ورسته ډیزاین به په راتلونکو شپږو میاشتو کې بشپړ سي او بیا به له 2000 څخه تر 3000 میگاواټ برېښنا د تولید عملی کار پیل سي طالبان وایي د دې پروژې په پلي کولو سره به تر راتلونکو وو څخه تر لسو کلونو پورې نه یوازې افغانستان د برېښنا په برخه کې په بشپړه توګه په ځان بسیا سي بلکې بهرنیو هیوادونو ته به هم برېښنا صادروي دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د کلونو راهیسې په وارداتي برېښنا تکیه دی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د برېښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي او دا هیواد هر کال شاوخوا 240 میلیون ډالر د برېښنا په پیریدلو مصرفوي په ورته وخت کې د برېښنا برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا تولید لپاره پراخ طبي ظرفیتونه لري او که په اغېزمنه توګه وکارول سي نو نه یوازې د هیواد کورنۍ اړتیاوې به پوره سي بلکې د برېښنا صادرولو ته به هم لار هواره کړي د کندوز ولایت د برېښنا د لیک د څنګ پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې پروژې په اړه وویل
کدا پروژه په پوره ډول او سم مدیریت سره عملی شي نو دا کولی شي د افغانستان د خلکو د برېښنا اړتیاوې یوه لویه برخه پوره کړي زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد دویم امنیت نو کچېره دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي نو هیڅ خنډ
له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی د شنبې په ورځ په خپل ایکس باندې لیکلي چې د دې وزارت پولیس واکونه د برېښنا د تولید پروژې په ګډون د ټولو ملي پروژو د امنیت د ټینګولو لپاره بشپړ چمتووالی لري او امنیت به یې په همغږۍ کې ټینګ کړل سي د یادونې د چې د برېښنا د کمښت او ان نشتون ستونزه په افغانستان کې د جمهوریت حکومت له وخت راهیسې موجوده ده او د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار د دې ستونزې په اړه شکایتونه کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له لویو ننګونو سره مخ دی او په کلیو کې د برېښنا محدود لاسرسی په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه د افغانستان د انرژۍ د ځان بسیاینې پر وړاندې لوی خنډونه بلل کیږي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د پاکستان د کورنۍ یو چار وزارت په د هیواد کې میشتو سلګونه زره د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له د هیواده د وتلو خبرداری ورکړی دا وروسته لدی چې د دغه شمیر کډوالو د اوسېدو کارتونه تمدید نشول. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې له پاکستان د بیا اسناد افغانانو په ګډون د ای سی سی کارت لرونکو کډوالو د جبري سلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. دغه هیواد بل اخره په پاکستان کې د میشتو سوار لس لکه پی او آر کارت لرونکو د ایستلو پریکړه هم وکړه. که څه هم د تیرې جون په 13مه د دغه کارتونو قانوني موده پای ته رسیدلې وو، فکر کېده چې ښایي پاکستان حکومت یو وار بیا دا موده وغځوي، خو د دې هیواد کورنیو چارو وزارت له لوري په جاري کړل شوی یو سند کې چې ګڼو پاکستانی خبریالانو او رسنیو هم خپور کړي، د فدرال له لوري د ټولو صوبو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د پی او آر کارت لرونکو له دې هیواد وباسي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه سند ویلي، خو د بلوچستان ایالت یو حکومتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د کورنیو چارو وزارت لوري ورته د غلار خوونه رسیدلې. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان نږدې وو نه وړاندې په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې د پی او آر کارتونو د مودې د غزغولو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو له دې وړاندې د جولای 14مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی رسنیو سره په یو ناسته کې ویلي و حکومت د دې کارتونو د نه غزغولو پریکړه کړې ده. په همدې حال کې نن د اگست 2مه د خیبر پختونخوا ګڼو ورځپاڼو افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو دولتي اعلانونه خبره کړي او پکې ویل شوی چې د اگست له لومړۍ چې دې په دې صبح کې ټول میشت پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال افغانستان ته ستانه شي. په پیښور کې میشت د پی او آر یو شمیر کارت لرونکو وایي د حکومت نوی اعلان سخت اندېښمن کړي. د پیښور په بورډ بازار کې د مدثر ناصری په نوم یو افغان دوکاندار چې لتیرو نږدې 150 کلونو رئیس د غلطه شخصي کار روزګار لري، ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان ته ستنې د لورته ستونزمنه پریکړه ده.
دغه پریکړه چې دا د افغانان مهاجرینو لپاره ډیره سخت ده. هغه افغان مهاجرین چلته بچه په مکتبونو کې دي، لورګانې په مکتبونو کې دي، ټول کارونه دي، قانونه دي، کاروبار دی، زندگی ده، ځمکې دي، کورونه دي، بلاخره دا ټول ته پاتې کیږي او یو بد سرنوشت سره مخ کیږي.
د پی او آر یو بل کارت لرونکو محمد سلیم چې دا هم په پیښور ښار کې کار روزګار لري، ازادي راډیو ته ویل
دا نن سهار موږ زیاتره په اخبارونو کې ولوستل او په سوشل میډیا باندې مو کتل چې پاکستان حکومت چې دی پی او آر کارت لرونکو ته وروستۍ پریکړه کړې ده. نو دلته سلګونه زره افغانان اوسېږي، دلته هر یو افغانان دېرش کاله څلوېښت کاله عمر تېر کړی دی، دوی خپل کاروبارونه لري، جایدادونه لري او دا ټول راغونډول جب په یو دم شړل به افسانه نه وي. موږ د حکومت څخه دا خواست کوو چې په دې باندې بیا غور وکړي چې افغانان د بس یو سیستم برابر کړي، بس یو طرفه برابره کړي چې باعزت ډول خپل هېواد ته ستنه شي.
د راپورونو له مخې په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو شمیر 1.4 میلیونه کسانو ته رسیږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ لخوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل له پاکستان غوښتي د پی او آر کارتونو موده دی وغځوي. دغه سازمان د جولای په 1 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ له قوله ویلي چې دغه کارت لرونکو د سرنوشت په اړه له پاکستاني لوري سره خبرو مثبته پایله نه ده ورکړې. پاکستان له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په 2023 کال کې پیل کړه، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلي تمه ده په راتلونکو څو میاشتو کې به له دې هیواد د راستنېدونکو افغان کډوالو شمیر لا زیات شي. دغه دفتر د جولای په 20مه په یو بیان کې ویلي و چې یوازې د روان کال له پیله د جولای تر 19مې 3,40,000 افغانان له پاکستان راستانه شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمشنري یونیچسیار بیا خبرداري ورکړې چې که د افغان کډوالو د ستنېدو ستونزمن وضعیت په سم ډول مدیریت نشي، داسې خبرګون به رامنځته شي چې د ټولو سیمې ثبات بل خطر سره مخ کړي.
په همدې حال کې په راولپنډۍ کې د افغان کوچیانو استازی روزي خان احمدزی وایي چې دغلته په کوچیانو هم چاپی وهل کیږي او ډیپورت کیږي. د یوې مرکې په پایل کې مې له ښاغلي احمدزی نه نور جزئیات وپوښتل.
دلته په دې ټکسلی سیمه کې کوچیان ډیر زیات کوچیان شتون لري. دیو سره وس پلال مالداری د میګي دي، چا سره ټیکټری دي، چا سره غویان دي، چا سره د قربانی مالونه دي، در روان کال د لپاره قربانی مالونه اخیستي دي. نو دغه د دوه درې ورځو کې کم نس کم 15 شپارس کسان سیزی پیزنم مخپل خپلوان دی دا نیولی دی کورو تا دی شپیر آغلی دی او نیولی دی ریپورت سنتر تی دارک بولی آجی کیم تا نو آغل تی دارک ریپورت کردی دی دی پیوار کاتو والا ایسی سی کاتو والا ہی سوب کنستا مگی نسیار او سفارت دی خلق و سر مگ رابطی وکل خویی چه آلی راونه است نو ستونزی خود کوچانو دیره دی کوچانو سر غواگانی دی وزی دی مالداری دی میگی دی تکتری دی نو دا چه وز کسان تر دیپورت که دا غم مالداری و شای خوال دا پاتی که گی پا جای بانده دا چوک آخلی نه دوی طول پیوار کاتون لری او دوی سر ساروی دی دوی سر مالداری دا نو دسه راځي جن دسه اطلاع راغلی چې زنانه مې وچته کړی دي او جنو ته صرف بیګای شپیر راغلی دي تر سبا شپې پرې ټیم ورکړی دا چې دوره ټیم کې به تاسو خپل وطن ته ځی نو په دوره ټیم کې دوی څنګه ولاړ سي ان دوی د مالداری سره کې مالداری خو د تورخم کې بریګی دي وسره نه او نه دلته چا خبر ده پریم دسه پری خو دای سي د سرمایه ده نوری ده بالکل چې کاروبار ستنه نو ډیر زیات سونځي دي د کوچانو دلته ډیر زیات سونځي دي هغه مال مالداری لري
ها تاسو وای چې د کوچانو وضعیت بل ډول دی دوی سره مالونه وی مالداری وی کډه هم یو څه لوی وی نو باید پولیس دوی ته یو څه وخت ورکړي نو پولیس چې دلته راځي د کډوال چینه سي دوی سره څه وای آیا پولیس خبرو ته غوږ نه نیسي پولیس دغه ستونزه نه مني دغه د کډو او سرویو د انتقال موضوع پولیس له پامه غورځوي
دلته شپکور یو ځای پراته دي کوچان دي هغه ته پولیس راځي د شپې نو ورته وای چې تاسو به وسم دستی لیکدای او دسی به ځای لا بم تانی ته وړو او لا به دستی وسباری گئی نو هغه ورته وای چې وس شپې کې موږ څنګه بارسو ورته چې بس هر څنګه کوي یا به دستی باری گئی یا به موټول زنانه او ماشومان سره تانی ته وړو بیا په هر حال کې هغه 10000 روپۍ هغه نه اخلي اغه تر درې ورځې ټیم ورکوي چې درې ورځې تاسو سره ټیم ده 10000 روپۍ واخلي باوجود دغه بیا هم درې ورځې ټیم ورکي نو داسې مشکلیات ډیر زیات مشکلیات دي
ها اوس خو دغه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم درځي پاکستان ته اسلام آباد ته تاسو د کوچارو د استادې پتوګه یا هم د کډوالو دی واستادې پتوګه هلته ملاقات نور سره پلان شوی تاسو د غستونز له دوی سره شریکوي
بله برانه شر وزیر امیر خان متکی راځي خو هغه د دوشنبه پور از راځي او اوس لکننم او تا د چوتی د سبا اتوار د په دې دوه ورځو کې به ډیر خلک تانکی او ډیر زیات خلکو ته به مشکل ورسوي نو مخکیم څو پیری راغلی د امیر خان متکی غلیبان یو پیره خو راغلی ما ملکات هم سره سوی وو او بل پیره ما دوه پیری راغلی ده نو اغلته مې داسې چندان ماجرو په هغه کې چندان داسې رول ونه لوباوو او پیلال سفارتم دیر د ماجرو په هغه کې داسې کردار نه ادا کوي نو ګومان نه کوم چې ډیر ماجرو هغه ته دوی هغه ورکه هغه تجارت او نور کارو ته ډیر پاملرنه کوي نو خدای دې وکړي چې دا پیره موږ دنه دا غوښتنه د امیر خان متکینه سره راشي د ماجرو غم وخوري دلته خصوصا د کوچانو د ماجرو ټولو دې غم وخوري ماجر ډیر په تکلیف کې دي ان په دې ډاریږي چې دلته نه خدای نه کې زنانه هر کور کې زنانه دي ماشومان دي کده چې پاکستان حکومت لاس واچوي نو دا زنانه بچیان ماشومان دا د سې بوج نو دا ډیر غټونه سره او بې عزتی سره مخام کیږي او بل موږ د افغانستان حکومت پاکستان حکومت او انیسار د ټولو نه موږ دا غوښتنه ده څه د ماجر څه کوم دی دغه ټولو په سیاست د سیاست لوجه دوی استعماليږي چې معاملې دوی اړیکې سره خراب شي نو ماجر پکرانی شي نو دا د سیاست لری وساتل شي او ماجر ته خپل حق ورکړل شي کچیر د نه غواړي پاکستان نور ماجر کولای شي په خطوګه په صحیح توګه ټیم دی ورکه په عزت سره دی ولګي نو د سه بې عزتی دی نه وراړوي
په پاکستان کې د کوچانو استاذ روزی خان احمد زئی و چې ازادي رادیو سره خبرې کولې
facebook.com/azadiradio
یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ د زیاتېدو خبرداري ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان د بېوزلۍ ژوند تېروي.
ماشومانونه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وی افغانستان د نړۍ په کچه د ماشومانو د خوارځواکۍ له جدي ناورین سره مخ دی، خو ورته تر ټولو کمه پاملرنه شوې ده. دغه ادارې د جمعې په ورځ په خپل تازه خپور کړي راپور کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ یا ویسټنګ کړي کې او ډېر ډنګر شوي، چې له دې شمېر 1.4 میلیونه د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي. یونیسف زیاته کړې چې له دې شمېر تر 50% زیات یې له 2 کلونو کم عمره ماشومان دي. راپور زیاتوي چې په 2015 کال کې د افغانستان د نفوس د 50% زیاته برخه چې نږدې 3.5 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته به اړتیا ولري، چې له دې ډلې 12 میلیونه یې ماشومان دي. د یونیسف د معلوماتو له مخې سږکال له 3,500 زیات ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي، د شدیدې خوارځواکۍ بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې خوارځواکي دي وایي د بېوزلۍ او بېکارۍ له امله یې د درملنې وس نه لري. د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل: د ماشومانو د ناروغیو ډاکټران له دې ډلې محمود سیار رحیم زی وایي د ماشوم د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره باید تر 2 کلنۍ پورې د مور شیدې ورکړل شي. دغه شان له شپږ میاشتنۍ وروسته باید ورته مکمل خواړه ورکړل شي چې پکې پروتین، قند، شحمیات، ویټامینونه او منرالي مواد شامل وي، او په خوړو کې باید تنوع ته پام وشي. ښاغلي رحیم زی پر ماشومانو د خوارځواکۍ د اغیزو په اړه وویل:
په لنډمهاله تاثیراتو کې د ماشوم د عضلاتو ضعف دی او تاخیر په نشونما د ماشوم کې راځي. دویمه مسله، ماشوم مستعد کېږي دې ته چې انتانی امراض لکه اسهالات او تنفسي امراض زبان مساق شي. او مهالو تاثیراتو کې د سوی تغذی پاتې ژوند کې دا ماشومان اکثرا عدم رشد قتل همدارنګه دا ماشومان کېدی شي چې بعضې مزمن امراض
یونیسف د اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې مخکې یو شمېر سازمانونو له دې ډلې سیف د چلدرن د روان کال په اپریل میاشت کې خبرداری ورکړی و چې ښایي په راتلونکو میاشتو کې په لسو هېوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل دی، په لکونو ماشومان د بشري مرستو د کمېدو له امله بیړنیو خوراکي موادو ته له لاسرسي بې برخې شي. دغه شان د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د روان کال د جون په میاشت کې په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي و چې په افغانستان کې له هر لسو ماشومانونه نه یې چې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان کېږي د ودې لپاره لازمي خوراکي تنوع ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ادارو د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د نړۍ له هغو 15 هېوادونو دی چې په لوړ شمېر سره په شدید خوارځواکۍ اخته ماشومان لري.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته وایو چې ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیوالې اونۍ په پیلېدو سره په افغانستان کې یو شمېر بېوزله میندې وایي چې سختو اقتصادي ستونزو دوی خپلو ماشومانو ته د شیدو د ورکولو له وړتیاوو محرومې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د مور د شیدو نړیواله اونۍ پیل شوې، په افغانستان کې یو شمېر میندې د سختو اقتصادي او روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي او وایي اوسنیو شرایطو خپلو ماشومانو ته د شیدو ورکولو له وړتیاوو څخه محرومې کړې دي. دوی وایي د فقر، بیروزګاری، فزیکی روغتیایي ستونزو او روغتیایي اسانتیاو ته د پوره نه لاسرسي له امله نشي کولای خپلو ماشومانو ته پوره تغذیه ورکړي. د و اولادونو مور فوزیه چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې اوسېږي وایي خاوند بیروزګار دی، وړوکی ماشومې ناروغ دی.
ماشوم لرم، دا چې خپل د شکرې ناروغي لرم، نسم کولای خپل شیدې ورکم. خاوند مې هم بیکاره دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی، د همدې له امله مې ماشوم ډېر کمزوری دی او زړه یې هم سوری دی. موږ هر میاشت اړتیا لرو چې ډاکټر ته ولاړ شو، خو د درملو توان نه لرو. همدا اوس هم ډاکټر ته د ماشوم د وړلو موده پوره شوې ده، خو موږ توان نه لرو.
د کابل بل اوسیدونکو مترا هم ورته ستونزه لري، خو وایلی اقتصادي ستونزو د شیدو لکه مخ سره هڅه کوي چې خپل ماشوم له خپلو شیدو تغذیه کړي، ځکه په خبره د وچو شیدو د اخیستلو توان نه لري.
زما کوچنی تر اوسه یو کلان سوی نه دی او لا هم شیدې ورکوم. اقتصادي ستونزې زیاتې دي، خاوند مې بیروزګاره دی، د وچو شیدو د اخیستو توان نه لرو، مجبور یم خپل شیدې ورکوم.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د دې ونی په مناسبت په بیلابیلو پیغامونو کې د مور د شیدو د ورکولو په اهمیت ټینګار کړی او دای د مور لوري ماشوم ته لومړنۍ ډالۍ بللې. دغه سازمان په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي، راځي چې په کور کار او مزاینو کې د مور د شیدو ورکولو ملاتړ وکړو. په بیان کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستیالي ډاکټر مکتا شرما له قول راغلي چې کچېری نوې زیږیدلې ماشومان د مور له شیدو تغذیه شینو، په کلنی ډول باید شپږ سوه زره کسانو ژوند وژغورل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د مور د شیدو د ورکولو د نړیوالې اونۍ په جریان کې باید د حق افغان میندو ستاینه وشي چې خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي او کورنۍ باید وهڅول شي چې د دوی ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر روغتیا پوهان د مور او ماشوم د ښې روغتیا په هدف د مور د شیدو په ورکولو ټینګار کوي. متخصص ډاکټر عطا الله سیام ازادي راډیو ته وویل،
هر مور مکلفه ده چې تر دوه کلنۍ پورې ماشوم ته شیدې ورکړي. مور په شیدو کې د ماشوم لپاره انټي باډیز دي، بل دا چې مور د سدیو یا د تی د کینسر څخه ساتي، بل دا چې د روغتیا له نظره ماشوم مور رو صحتمند پاتې کیږي. کله یو ماشوم د مور شیدې خوري، یو خدا دې چې د میکروب څخه پاک شیدې دي، د پروټین، کاربوهایډریټ، ویټامینز، منرال او د اوبو څخه غنی شیدې دي. یعنی تقریبا د ماشوم لپاره تر شپږ میاشتنۍ پورې د مور شیدې بشپړه غذا ده.
روغتیا پوهان وایي چې میندې باید لږ تر لږه تر دوو کلونو ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف پرون د اګست اوله په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.4 میلیون ماشومان له شدید خوارځواکۍ او د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له امله کمزوری بدن لري چې 50% کې له دوه کلونو کم عمرونه لري. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د روان کال د جون په 15مه په یو ګډ اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې 90% ماشومان د خوړو له کمښت او 30% مېرمنې له خوارځواکۍ سره مخ دي.
اوریدونکو اورورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی، زه د سهار په شپږو بجو بیرته د سهار په 2 بجو بیرته سټډیو ته راځم، خو اوس راځو روسای راپور اخلو. هغه دا چې د کابل د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي فارغ یو محصل د کابل په کارتنا سیمه کې بریانی پلوري، وایي خپل مسلک کې ورته کومه دنده پیدا نه شوه نو اړ شو چې یو رستوران کې شاګرد شي، کار زده او بیا د خپل لاس دی خپل لاس دیږي ګټې واټې تکینی. زموږ همکار ورسره خبرې کړې او دا راپور پرې استولای.
د حبیبی لیسس فارغ سم او کابل پنتون ته کامیاب سم، په 1402 کابل پنتون څخه پادی درجه فارغ سم.
دا د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پانزي فارغ د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالي اصلي اوسیدونکو محمد رضوان و. محمد رضوان وای خپل مسلک اړوند ډیر په کار پسې وګرځید خو وای نه موند، بلاخره بیکاری تنگ کرد او یو رستوران کې شاگرد شو.
نمی اسمه بیکاری وکړه، ټول مسلک کې سی وظیفه موږ ځینما بیا سی وظیفه پیدا نه سندغه شو، یو رستوران کې شپږ میاشتې مې هلته کار وکړ.
دته په خبره چې هلته د اشپزي کار زده کړ، بیا د کابل د کارتینو په سرک نو کې د خوړو یو غرفه ډول کراچي ودروله او د خپل لاس دیګي غټي وټي ته کیناست.
قابلی دا بریانی دا چکن کراچی بریانی دا پاکستانی دال دی او یخنی دی دا فروشان په کراچی کې زخر کوم او له سهار له وبجونه تر د شپې نه پورې زه اندغه فعالیت لرم. کابل کارتینو سره کنو کې نو ډېر لږ جون خلک راځي، له لوګر نه راغلي، جنات جلال آباد نه راغلي دي.
بریانی توندی وریچې دی چې د هندیانو او پاکستانیانو خواړه ګڼل کیږي، خو نن سبا په افغانستان کې هم ډېر خوښونکي لري. دا وریجی چرک سره چې انګلیسي کې چکن بولی پخېږي، نو ځکه چکن بریانی بولی. او کراچی هم د پاکستان یو ښار دی چې رستورانتونه یې خوندور بریانی لري. محمد رضوان وایي اوس لپاره له خپل کاره راضي دی، ځکه له بیکاری خلاص او څو پیسې لاسته ورځي چې خپلې اړتیاوې پرې پوره او کورنۍ سره هم مرسته وکړي.
الحمدلله شکر ده.
د واده نه دی کړی او پلار مور شپګورونو او دوه خویندو سره اوسیږي. محمد رضوان هغو ځوانانو ته چې وزګار دی او په لومړیو کې د ډیرو لوړو کارونو پیلولو په لټه کې دی دا وینا لري.
باندې به سره نه لټوي سره زه خپل یو غټ مثال یم د ټولو باندې غږ کوم چې ګورې په کڅ هم په خپل رشته کې کار نسته یا کار نسم نه کیږي نو یو بل کار شروع کوي. بیکار مکه نه بیکاری مته رویا په دې سره بیکاری ډېر بد شي. دا کواړی سه آشپزی زده کیا زم په خدمت کې مراسه بس ما ته دعا کوي نور ز تاسو نه اس شنه وایم.
د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تربیزلې واکمنې دوروسته بیکاری ډیره پراخه شوې او ډیره حقوقي چلوړې زده کړې هم لري په دندو پسې سرګردان دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په دولتي ادارو کې تنقیصات هم راوستل چې له دې عمله یو شمیر پخوانی په دندو شویو کسان هم بې دندو شول. ډیر افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکاری له عمله نورو هیوادونو ان په ناقانونه او مرګونو لارو کډوالې ته اړه شول چې نور هیوادونو کې هم مستیستلو په شمول بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.